شنونده های عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسه و همکارم صفی الله استانکزی با یک برنامه دیگه با شما. صفی جان،
بله، من نوایدی سپ کرودن وقت په افغانستان کې سلور بجې شوې، دغه خبرونه تر 5 بجو دوام کوي چې دوی منی مایه تر ډیره ورکو شوې ځان پروګرام ته ځنګړي شوې. په سر کې راپورونه او خبرونه در تخبرو پر راپورونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت په ختیځ ولایتونو کې د اسلامي دولت نومي ډلې داعش پر وړاندې د قوي عملیات ترسره کېدو پلان لري. البته په دغه ولایت کې دوه عملیاتونه له دې مخې د داعش پر ضد شوي دي. د زندانونو محابسو ریاست وایي د کندوز زندان د تښتېدلو بندیانو د بیرته نیونې هڅې ګړندې کړې دي. خو په سر کې خبرونه، په اول کې دا اوري چې په بهرنی خبرونو کې څه مهم دي. روسیا وایي جنگي الوتکې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې شل الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې داعش پر لسو اهدافو بمباري کړي دي. خو اوس کمال شریف ته غوږ دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته وایي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې دوه انتحاري حمله کوونکي هدف ته له رسېدو مخکې وژلې دي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پرځونو امنیتي پوستو د داعش په وسلوالو حملو کې د دې ډلې شپږ غړي وژل سوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له دې هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وای د افغانستان په وړاندې توتیا د یو ولایت د سقوط لسټ هپورت ده او پاکستان هڅه کوي چې په هغه هیواد کې روزلسي مخالفین افغانستان ته واستوي. نور الحق لمین نن دغه سرګندونی د مشرانو جرګې په استجواب غونډه کې وکړه او نوموړي د کندوز شار د سقوط یو لامل هم په دغه ولایت کې بهرنی د بهرنی وسلوالو حضور وباله.
مراکز تروریستی که امروز در انصاری
دی وای هغه تروریستی مرکزونه چې زمر او تاسو په گاون کې د هیڅ کله آرام نه دی پاتې سوی. هغوی هڅه کوي چې پاکستان افغانستان داخل کړي ترڅو په افغانستان کې ولا سراوړنه ولري. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسولین د کندو د سقوط او یو شمیر نور نامنې پاړه نن خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې دوه اندهاري حمله کوونکي هدف ته له رسېدو مخکې وژلې دي. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي چې دغه دوه کسان حقاني شبکې پورې اړوند وو او غوښتل یې چې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ګمرکاتو د پولیسو د روزنیز مرکز د منصوبینو د رخصتۍ پر مهال حمله وکړي. خبر پاڼه وایي دغه دوه کسانو پر ځان پورې چاپدونکي توکي تړلي وو چې د پیژندلو پر مهال امنیتي ځواکونو ډزې پرې وکړې او ویې وژل. تر اوسه د حکومت وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تېر شپه د دې ولسوالۍ د سرې تپې درې په سیمه کې د حمله پر مهال مړه او ټپیان سوي دي. مشرقیوال زیاته کړه چې د وژل سوو وسلوالو جسدونه د جګړې په سیمه کې پراته دي چې اکثره یې د پاکستان تابه دي. هغه وویل چې په دې نښته کې افغان سرتیرو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه بلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ. دا څرګندونې د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر نن په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د لیدنې پر مهال وکړې. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي اتمر د ایران له سفیر سره په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو پر ستونزو او د توریزم په وړاندې پر ګټې مبارزې هم خبرې وکړې. بهرامي له افغانستان سره د خپل هیواد له خوا پر اقتصادي همکاریو او هلته د میشتو افغانانو د ستونزو پر هوارولو باندې اطمینان ورکړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
روسیا وایي جنگي الوتکې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې شل الوتنې کړې او د اسلامي دولت ډلې داعش پر لسو اهدافو یې بمباري کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویل دغو حملو د تروریستي بریدونو د روزنې یو کمپ او د ځنمرګو بریدونو د جوړولو یوه فابریکه ویشتلې ده. دغه وزارت وایي د روسیې هوایي ځواکونو له چهارشنبې راهیسې د اسلامي دولت ډلې د اکمالاتو لارې هم زیانمنې کړې او هغې اساسي ودانۍ ته یې هم د پام وړ زیان اړولې چې د تروریستي فعالیتونو لپاره استفادې ته چمتو سوي وه. لویدیز او د سوری اپوزیسیون وای د روسیې هوایي حمله د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د ملاتړ لپاره دي او هغه یاغیان په نشه کوي چې د اسلامي دولت ډلې غړي نه دي خو مسکو دغه تورونه ردوي. د سوریې فعالان وای په دغه حمله کې پلسګون ملکیان وژل سوي دي. مسکو پرون ویل چې په سوریه کې بخپلې هوایي حمله شدید کړي او په سوریه کې شاوخوا 1500 سختریزو وسلوالو خپل سنگرونه پریږي او هڅه کوي اروپا ته وتښتي. په قرغزستان کې نن خلکو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. دا په اصل کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو او تخنیکي ستونزو د موجودیت ادعا شوې ده. 14 ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسی جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. 2 میلیونه او لکه قرغزانو د رایه ورکولو بایومیټریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. دا په منځنۍ آسیا کې لومړی ځل دی چې په یوه هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رایه ورکوي. د قرغزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف نن په بشکیک کې د رایې اچونې په یو مرکز کې وویل په پارلماني انتخاباتو کې څوک اعتراض کوي دولت به یې په وړاندې ځواب وایي. دی وایي زموږ اوسنی اساسي قانون دا نه وایي چې ولسمشر د اساسي قانون تضمینوونکی دی، خو د دولت د یو مشر په توګه باید په ښکاره ووایم که څوک د اعتراض هڅه وکړي موږ به یې ونیسو یا به یې په وړاندې ځواک وکاروو. د ازادي رادیو قرغزي څنګه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پوهنتونونو استادانو د لسګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړي دي. په ځینو ساحو کې رایه ورکوونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته په بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهاد ورته سوی، ځینو نورو شکایت کړی چې د رایه ورکولو په لستونو کې نمونه نسته. اسرائیل د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې په 2 پیښو کې 2 اسرائیلیان ووژل سول او 3 نور ټپیان سول. پولیسو نن ویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې پر فلسطینیانو تطبیقیږي، خو اسرائیلیان سیلانیان د سیمې ځایي اوسیدونکي د کاروبار خاوندان او د ښوونځیو ماشومان کولی سي زاړه ښار ته دننه سي. په الاقصی مسجد کې په بعد عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې یا هم تر دې د پاخه عمر کسان پکښې برخه اخیستلی سي. پرون وخته په زاړه ښار کې یو فلسطینی سړی 2 اسرائیلیان ووژل او یوه ښځه دغه راز یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. د اسلامي جهاد په نوم سختریزې ډلې ادعا کړې چې برید کوونکی د دوی غړی وو. په بله پیښه کې یوه فلسطینی په لویدیځ بیت المقدس کې یو لاروی د چړې په ګزارونو ټپي کړ. دواړه برید کوونکي د پولیسو په ډزو وژل سوي دي. او هغه 16 کلن وسلول چې د امریکا په یوه کالج کې په 9 تنه ټولګیوال او د کالج کارکوونکي ووژل، له پولیسو سره د 9 له تبادلې وروسته یې په خپله ځان وژلی دی. مستندقینو مخکې ویلي وه چې حمله کوونکي د پولیسو لخوا په 9 وژل سوی، خو د ډاګلاس د سیمې د پولیسو مشر جان هینلن پرون په یوه کانفرنس کې ویل چې د دولتي عدلي طب څېړونکي د نتیجې ته رسېدلي چې حمله کوونکي کریستوفر هارپر میر سر په خپله ځان وژلی دی. چارواکو ویلي وه چې پر کالش ته لږ تر لږه 6 ټوپکونه او 15 د مرمیو جاغورونه له ځان سره وړي وه. چارواکو دغه راز د وژل سوو کسانو نمونه هم اعلان کړل چې عمرونه یې د 83 او 78 کلونو ترمنځ دي. او سم سباون کاکړ او د هوا حالات.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.4، په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.15، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22.22، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23.22، کندهار اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 24.14، ګردیز اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22.1، او په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 22.6.
وخت په افغانستان کې 4:00 او 8 دقیقې شپې. تاسو ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی په ننګرهار کې د داعش پر ضد دریم ځل پراخ عملیات پیلوي.
عملیات مرحله اول دوم و مرحله مقابل داعش خاصتا در ولسوالی های ننگرهار ختم شده و مرحله سومش یک عملیات قوی تر و قاطع تر خواهد بود.
د کندز له زندانه د تښتېدلو بندیانو د بیرته نیولو لپاره هڅې ګړندې شوې.
تلاشا ادامه داره که ما بتانیم نیروهای امنیتی هم دست در زمین هستند که مبوسین فراری در بزن جمع واری بکنند.
امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بی پولو ډاکټرانو د ټولنې پرختون د حملې له امله خپل ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. او د کابل ښاروالي وایي چې ډیری دولتي ادارې د دغه ادارې پوروړې دي.
در مجموع بیش از 450 میلیون افغانی از ادارات دولتی است که اینا از بابت صفحه قصد دارستند.
در پروگرام دوی منی مایی تر دیره دورکوشه از آمخ پروانی تزنگریده.
افغانستان د دفاع وزارت وی په ختیځ ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د قوي عملیاتو د ترسره کېدو پلان لري. دا په اصل کې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش له فعالیتونو څخه د ځایي خلکو اندېښنې او شکایتونه مخ په زیاتېدو دي. د چارو کارپوهان وړاندوینه کوي که داعش په افغانستان کې په همدې شدت خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، نو ښایي د دې ډلې له اړخه په راتلونکي کې افغانستان له نورو ګواښونو سره مخامخ شي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته لدې چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت نومي ډلې وروستیو تهاجمي بریدونو یو لړ اندېښنې رامنځته کړې، د دفاع وزارت وایي دغلته یې د قوي عملیاتو پلان جوړ کړی دی. د دفاع وزارت لومړي مرستیال جنرال عبدالخالق سروري د یکشنبې په ورځ د مشران جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر وړاندې د عملیاتو لومړی او دوام پړاو ختم سوی او دریم پړاو عملیات به د کندوز سره عملیاتو وروسته پیل سي.
د داعش پر وړاندې د ننګرهار په ولسوالۍ کې د عملیاتو لومړی او دوهم پړاو ختم شوی دی. دریم پړاو به قوي او قاطع عملیات اوسي چې پلان یې موجود دی چې د کندوز تر پیښو وروسته به دا عملیات هم وشي.
په همدې حال کې د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي ریډیو ته وویل چې په ننګرهار کې د داعش ډلې ته زیات تلفات رسولې دي او تر هغو چې دغه ډلې ځالې په بشپړ توګه له منځه ولاړې نه سي هلته به عملیات دوام وکړي. داعش ډلې د خپلو تهاجمي بریدونو په لړ کې تیره شپه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د ځایي مسؤلانو په خبره په متقابلې حملې کې د دغې ډلې شپږ تنه ووژل سول او اته نور ټپیان سوه. تر دې مخکې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم ویلي و چې که د داعش پر وړاندې جدي اقدامات ونه سي نو د ننګرهار ناامنۍ به ټوله سیمه ناامنه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فرانس میشل میلبن په یو ویډیوي پیغام کې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپور سوی ویلي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه نه باید په افغانستان کې د دغه ډلې له فعالیتونو سره مقایسه سي. د خپلو خبرو په دوام په افغانستان کې د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د شی حکومتدارۍ پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. افغانستان یوې داسې ستراتیژۍ ته اړتیا لري چې د داعش د نورې پراختیا مخه ونیسي. د داعش په څیر ډلې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ له فرصته ګټه پورته کوي. له همدې امله د ښې حکومتدارۍ او ښو خدماتو رامنځته کول په افغانستان کې له داعش سره د مبارزې لپاره باید یو اساسي وسیله واوسي. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په اسلام آباد کې په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل نه سي نو د دې اندېښنه سته چې طالبان له داعش سره یو ځای سي. په افغانستان کې د داعش فعالیتونو د چارو کارپوهان هم اندېښمن کړي دي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي که چیرې داعش خپلو فعالیتونو ته په همدې شدت دوام ورکړي او پاکستان له دغې ډلې څخه خپل ملاتړ بند نه کړي نو په راتلونکي کې به په افغانستان کې د دغې ډلې فعالیتونه نور هم پراخ سي.
ما فکر میکنم که در حال حاضر وضعیت قبلی
زه فکر کوم اوس د داعش حالات تغیر کړی او یو تهاجمي حالات یې خپل کړی دی. که جګړه په همدې شکل دوام وکړي له داعش څخه ملاتړ وشي د افغانستان په کشفي او پوځي او امنیتي ارګانونو کې مدیریتي ضعف دوام وکړي او یا موجود واوسي زه فکر کوم اسلامي دولت به راتلونکي کې نور هم پراخ شي.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي و چې داعش ډله دا مهال د افغانستان په 15 ولایتونو کې فعاله ده. د سیاسي چارو کارپوهانه او په خپل افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د داعش سره مبارزه سیمه ییزه همکاري ایجابوي او که په افغانستان کې د دغه ډلې د نفوذ مخه ونه نیول سي نو سیمه به له خطرناکو ګواښونو سره مخامخ سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
ازادي راډیو پر 3.5 FM او 12.9 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې اوري. همدارس د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه مهیروي پته د facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم رازو د کندوز د لزندانه د تښتېدلیو بندیانو په اړه. د افغانستان د زندانونو او محابسو ریاست وایي د کندوز زندان د تښتېدلیو بندیانو د بیرته نیونې هڅې ګړندې کړي او له دوی څخه یو څو تنه نیول شوي هم دي. د زندانونو او محابسو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستاني یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تښتېدلیو بندیانو ته یې د بیرته ورتلو اعلان کړی او که بیرته ورشي مراعت ورسره کېږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که دغه بندیان چې تښتېدلي بیرته په خپله زندان ته ور نه شي نو د نیونې صورت کې به د دوی په جرمونو کې له زندان څخه د تیښتې سزا هم ورزیاته سي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پر کندوز ښار د طالبانو حملې د دې ښار د زندان سلګونه بندیانو ته د تیښتې زمینه برابره کړه. خو د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفخانو ریاست وایي چې د تښتېدلو زندانیانو له ډلې یو شمېر بیرته نیولې دي. د زندانونو او محابسو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې که تښتېدلي بندیان په خپله بیرته زندان ته رانشي نو د دوی جرم به دوه چند شي.
تلاشا ادامه داره که تا ما بتانیم
حتی روان دي. امنیتی ځواکونه هم حتی کوي چې فراری زندانیان بیرته راټول کړي. یو څو کسه یې تېره ورځ نیول سوي، تر اوسه موږ ته نه دي رسیدلي خو حتی روان دي.
د کندز ولایت وروسته له هغه چې تېره دوشنبه د ورتوالو طالبان لخوا ونیول شو، د دغه ولایت د زندان 602 تنه بندیان آزاد کړل. که څه هم د زندانونو او محابسو ریاست وایي چې له دغه زندان څخه له تېښتې مخکې 140 هغه بندیان چې له ورتوالو مخالفینو سره یې لاس درلود مرکزي زندان ته انتقال کل کړي. خو ویل کېږي چې په دغو بندیانو کې هم طالبان موجود ول چې د کندوز تر نیونې وروسته د دوی په خپلو موټرو کې له زندان څخه انتقال شوي دي. له دې وړاندې د غدنی له زندان څخه هم د طالبانو په یوه حمله کې د 350 په شاوخوا کې بندیان تښتېدلي وو چې حکومت یې د بیا نیول کېدلو ژمنې وکړي، خو تر اوسه یې د لاسته راوړنو درک نه لګي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که له زندان څخه تښتېدلي بندیان بیرته په خپله زندان ته ورنشي نو د نیونې په صورت کې به د دوی په جرمونو له زندان څخه د تېښتې سزا هم ورزیاته شي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر
اوس که هغوی خپله بیرته مراجعه ونه کړي نو هر وخت چې بیرته ونیول شول نو د دوی دغه د تېښتې جرم هم د دوی په زندان په کلونو کې زیاتېږي، یعنی یو مقدار نور هم مجازات کېږي چې دوی خود سرانه وتښتېدل او زندان یې پرېښود او جزا یې ونه لیدله.
د چارو څېړونکي وایي چې د زندانیانو تښتېدل پر ټولنې ناوړه اغېز کوي ځکه چې د دوی په ډله کې وژونکي، انسان تښتونکي او نور بیلابیل جنایي مجرمین شامل دي. کارپوهان وایي له زندان څخه د داشان بندیانو تښتېدل د هیواد امنیت ته هم ستر ګواښ پیښولی شي، نو پکار ده چې افغان حکومت د زندانونو د ساتنې برخې ته جدي پام واړوي.
و موریدل چې هڅې روانې دي د کندوز له زندانه د تښتېدلو بندیانو د بیرته نیولو لړۍ ګړندۍ شوې ده او دغه د دې هڅو په نتیجه کې څو تنه بیرته هم نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکترانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې پنټاګن د دې حملې په اړه بشپړه څېړنه کوي. د دې ټولنې پر روغتون د امریکا په مشرۍ د نړیوالو کونو یوه هوایی حمله شوی چې لکتر لګ 19 کسان پکې مړه او لږونه نور ژوبل دي. د بیپولو ډاکټرانو ټولنه ویلي لدی حمله وروسته ټول کارکونکو له کندوزه استلی. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پنټاګون د کندوز پر یوه روغتون د خونړۍ حمله په اړه چې لکتر لګ 19 تنه پکې وژل شول بشپړه څېړنه کوي. په کندوز کې د بیپولي ډاکترانو د ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې په هوایي بریدونو کې د دغې ټولنې د 12 کارکوونکو پر وژل کېدو سربېره دغه راز لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. اوباما د دغې حملې له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه او وویل چې دی د بشپړ حقایقو د موندلو تمه کوي او له هغې وروسته به مطلق قضاوت وکړي. د بیپولي ډاکترانو د ټولنې اجرایوي مشر جاسن کان د یکشنبې په ورځ د ټویټر له لارې ویلي چې خواشیني څرګندول د دوی 12 کارکوونکو ژوند بیرته نشي راګرځولی، بلکې دوی د ځواب او یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کوي. د بیپولي ډاکترانو د عملیاتي برخې مشر بارت ینسن د دغې پیښې په اړه پرون په بروکسل کې رویترز خبري آژانس ته وویل له څلورو کالو راهیسې دغه روغتون په کندوز کې فعالیت کوو. دا یو لوی روغتون دی، ساحه د فوټبال له یوه میدانه هم پراخه ده. موږ څو ځلې د جګړې له ښکېلو خواوو سره تماس نیولی او د دغه روغتون دقیق موقعیت مو د جی پي ایس په ذریعه دوی ته ښودلی وو. موږ واقعا نه پوهیږو چې ولې پر روغتون بمباري شوې ده. د بیپولي ډاکترانو نړیوالې ټولنې د غراز له کندوز د وتلو خبر ورکړل. د ټولنې د مطبوعاتو د څانګې مشر کیت استیګمن وویل چې د دوی یو شمېر محلي کارکوونکي د ښار په نورو روغتیایي مرکزونو کې چې یو شمېر ټپیان هلته انتقال شوي کار کوي. هغې زیاته کړه چې ټول هغه ناروغان چې وضعیت خطرناک دی نورو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي او زموږ په روغتون کې نور د دې ټولنې هیڅ کارکوونکی کار نه کوي. د بیپولي ډاکترانو پر روغتون د هوایی بمباري په اړه چې امریکایي ځواکونه یې ګرم بلل شوي څېړنه پیل شوې ده. امریکایي چارواکو وویل چې جنګي هلیکپټرو هغه وسلوال طالبان چې په دغه روغتون کې ځانونه پټ کړي وو او له هغه ځایه ډزې کولې په نښه کړي وو. خو سټیګمن وویل د بمباري په مهال وسلوال د روغتون د ودانۍ دننه نه وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو ویډیو کې بیا ښکاري چې د ودانۍ ځینې برخې سوځي او په کړکیو کې ماشیندار او ټوپکې د ډزو په حال کې لیدل کیږي. د بې پوله ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمباري په مهال 115 ناروغان او د هغوی پالونکي اولاد او زیات بهرني او افغان کارکوونکي د روغتون دننه وو. دغه ټولنې همداراز ویلي چې د سپتمبر له 28مې له هغه مهال راهیسې چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار لاندې کړی په جګړو کې د 304 نوي ناروغانو درملنه کړې ده. د نورو سازمانونو او چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په کندز کې پر دغو روغتون وروستۍ هوایي حمله سخت غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد ال حسین ویل پر یو روغتون هوایي حمله ښایي یو جنګي جنایت وبلل شي.
عمر دل چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما پر کندوز کې په یو روغتون د هوایي حمله په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې چې په نتیجه کې 19 کسان مړ شوي او لسګونه نور هم ژوبل دي. اخوا د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي که دولت غوښتنه وکړي نو چمتو دی کندوز ته ولاړ سي او د دولت وسلوال مخالفین له منځه یوسي. جنرال عبدالرزاق د تیرو کلونو رئیس د کندهار امنیه قمندان دی، یو بریالی قمندان بلل کیږي. صادق رشتي له کندهار دا راپور جوړ کړی.
کندوز که څه هم شمالي ولایت دی او له کندهار لیرې دی، خو په کندهار کې فوجي چارواکي وایي چې د خلکو د ساتنې لپاره سرحد ته ارزښت نه ورکوي او کچېرې مرکزی اداره وغواړي کندوز ژغورلی سي. د تیرې ویونې راهیسې په کندوز کې درنه جګړه روانه ده. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل سوه کله چې دغه ښار سکوت وکړ او د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سو. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې چمتو دی په کندوز کې د طالبانو سره وجنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز کې د طالبانو پرمختګ د هغوی قوت نه بلکې د محلي ادارې کمزوري او ناهمغږي ده.
دا د کندوز په خپل ادارې ضعیفتیا ده. دا د دې هغه ناامنګي نه خبرتیا ده چې دوی نه خبر نه دي چې هلته دښمن یا سل یا 200 یا 500 دا چې دی هر څه بولي راځي الته په دونه یو کښنی شهر کې چې هغه دونه غټ پاشلې شهر هم نه دی، څلور پنځه امنیتي افزید او دی په هغه کې ځای پرځای کېږي. په یوه شپه پر ټوله ولایت باندې حمله کوي او ولایت سکوتي ټوله اداره په دې خبره نه ده.
قمندان عبدالرزاق زیاته کړه اړینه ده چې مرکزي اداره د کندوز حالت ته جدي پاملرنه وکړي او امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. نوموړي وایي که مرکزي اداره ورته د تکامر وکړي نو ځان نه کوي.
د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د جزون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه آرام ورکوي، موږ به هغه پر ځای کوو.
امنیه قمندان دغه راز وویل چې وسلوالو په جنوب کې هم په عین ډول د یوه ولایت د سقوط اراده درلودل، خو سره د دې چې ونه توانېدل بلکې وځپل سول.
او د شوار لسکاله پر دې او زباندی پر دې سیم باندې ډیر سخت جنگونه تیر شوه. دوی ټول خپل قوت شه درلودي، هغه د دې د بازاران سره هغه وازمای، خو نور ان شاء الله څه کولای نسی. هغه څه چې په واسه دغه وسن کوي او زموږ امنیت ځواکونه د دې توان لري چې دغه مخنیوی وکړي، نو داسې تشویش به نه وي، نه به داسې پېښ نه شي.
جنرال عبدالرزاق چې د تیرو درو کلونو راهیسې د کندهار د امنیه قمندان په توګه دند لري، یو بریالی قمندان بلل کیږي. نوموړي په دې وروستیو کې د کندهار ترڅنګ په روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم د عملیاتو مشري کړې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نیمه ځنۍ څپه او فلم سره شرپین زبندې خبرونه کوي. کابل خروالی وی ګان شمیر دولتي او خصوصي مؤسسي او شرکتونو ورڅخه پوروړي دي او هڅه پیل کړي چې له دغو بنسټونو څخه مالیه راټوله کړي. د کابل خروالی مالی او اداري مرستيال د یکشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه نور کولو لامل یې سکل فوایدو کې 1% کمواله راغله. ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیشن په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي او لاړوندو حکومتي ادارو غواړي چې له خروالی سره د عوایدو راټولولو په برخه کې مرسته وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
کابل خروالی وایي چې پر یو شمیر خصوصي او دولتي شرکتونو، اشخاصو او موسسو باندې د مالیو د پورونو اندازه 2.5 میلیارد افغانیو ته رسیږي. د دې خروالی مالی او اداري مرستیال محمد اسلم اکرمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه د نه ورکولو شکایت یې حکومت ته کړی او په ګډه هڅه پیل سوي چې دا پورونه راټول سي. ښاغلی اکرمي وایي ډېر ژر به په دې اړه د وزیرانو شورا پریکړه وکړي.
په مجموع کې 450 میلیونه افغانۍ دي چې ځینې دولتي ادارو د صفایي له درکه نه دي سپارلي. له نیکمرغه وزیرانو شورا مالیه وزارت ته دنده سپارلې ده چې په ممنوع کود کې چې دا اړوند ادارې کومې پیسې دي هغه کابل ښاروالۍ ته وسپاري. د رسنیو له لارې موږ اعلان کړی چې د شیرپور د کورونو خاوندان باید خپلې پیسې تحویل کړي. موږ اړوندو دولتي ادارو ته سپارښتنه هم کړې. له نیکمرغه هغه غبرګون چې موږ له حکومت ته درلود مثبت و او انشاءالله په کم وخت کې به په دې اړه د وزیرانو شورا هم بحث وکړي.
کابل ښاروالۍ وایي چې یو شمېر دولتي ادارو 450 میلیونه او هونیکس خصوصي شرکت 415 میلیونه افغانۍ ښاروالۍ ته نه دي سپارلې او همدارنګه د شیرپور د شپږ شپېتو کورونو مالکان او همدارنګه ګلوبل خصوصي شرکت هم د مالیې له درکه د ښاروالۍ پوره وړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اونیکس او ګلوبل کمپنیو نظرونه راواخلو خو په اخیستلو یې بریالي نه سو. کابل ښاروالۍ وایي چې سږ کال یې عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله په عوایدو کې 21% کموالی راغلی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون سپارښتنه کوي چې حکومتي اړوند ادارې د له ښاروالۍ سره د عوایدو په راټولولو کې مرسته وکړي. د دې کمیسیون غړی سید اکرام وایي ټولې خصوصي او دولتي ادارې مکلفې دي چې د ښاروالۍ ټیکس او مالیه ورکړي.
وې کمپنیانې دي که هر څوک پورې مربوط دي، دوی باید د قانون له مخې خپل دغه مالیات ښاروالۍ ته په وخت او زمان سره ورکړي. حکومت باید په دې کې ټول ادارات، مربوطه ادارات چې په دغه بخش کې دوی سره دخیل دي، دوی باید جدي ښاروالۍ سره همکاري وکړي تر څو چې د هغه مربوطه اداراتو په همکاري دوی وشي کولای او خپل دغه مالیات ترلاسه کړي.
د چارو کارپوهان وایي چې په هیواد کې وروستۍ نامنه روانه بیکاري او د ښاروال سرپرسته پاتې کېدل د عوایدو په کموالي کې مرسته کړې. دوی سپارښتنه کوي چې ولسمشر باید ژر کابل ښاروالۍ ته پوه وړ او مناسب کس وټاکي تر څو په دې اداره کې د سرپرست پاتې کېدلو سیستم له منځه ولاړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 3/15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي او هم درس د فیسبوک لاله ریچ زموږ پته د facebook.com/ازادي رادیو د ازادي رادیو تازه خبرونه پیدا کړي. وخت په افغانستان کې 4:00 او 20 دقیقې دی. راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. په قرغیزستان کې د پارلمان د ولسي جرګې لپاره انتخابات پیل شوې دي. شاوخوا 2,000,000 قرغیزانو د رای ورکولو بایومیټریک یا برېښنایي کارډونه ترلاسه کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په قرغیزستان کې نن خلکو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رای اچونه پیل کړې ده. په دغو انتخاباتو کې د درغلیو او تخنیکي ستونزو د موجودیت ادعا وسوې دي. د رای مرکزونه ځایي وخت سهار 8:00 پرانستل سوي دي. 14 ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسي جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. په قرغیزستان کې 2,000,000 او 1,00,000 کسانو د رای ورکولو بایومیټریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. د قرغیزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلي چې تر غرمه مهال پورې د خلکو د ګډون اندازه 40% وه. رای اچونه پر ځایي وخت د شپې 8:00 پای ته رسیږي. دا په منځنۍ آسیا کې لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رای ورکوي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د رای ورکولو د 2,340 مرکزونو له جملې په 250 انتخاباتي مرکزونو کې د رای ورکولو اوتومات بکسونه کار نه کوي. دا هغه بکسونه دي چې خلک کولی سي د بایومیټریک یا برېښنایي کارتونو په مرسته پکې خپلې رای واچوي. د ازادي راډیو قرغیزي څنګه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پانتونونو استادانو د سلګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړې دي. په ځینو ساحو کې رای ورکوونکي د رای ورکولو مرکزونو ته په کوچنیو بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهاد ورته سوی دی. ځینو نورو شکایت کړی چې د رای ورکولو په لستونو کې نمونه نسته. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د خپلې رایې تر کارونې وروسته له رای ورکوونکو غوښتنه وکړه چې له 2010 میلادي کال وروسته په دریمو دیموکراتیکو انتخاباتو کې دي ثبات انتخاب کړي.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 29 دقیقې کېدونکې دي. په بخښنې سره 4 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. سید کمال شاه عارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته ابراهیم صافی ته غوږدو چې د سپورت نړۍ خبرونه جوړ کړي دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د افغانستان په وړاندې توطیه د یوه ولایت د سقوط له سطحې پورته ده او پاکستان هڅه کوي چې په هغه هیواد کې روزل شوي مخالفین افغانستان ته واستوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې دوه انتحاري حمله کوونکي هدف ته له رسېدو مخکې وژلي دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي او اته نور یې ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هېدې هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې په دوام ټینګار وکړ. روسیا وایي جنګي الوتکو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې شل الوتنې کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر لسو اهدافو یې بمباري کړې دي. په قرغیزستان کې نن خلکو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده. او اسرائیلو د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز ولګاوه.
له ازادۍ رادیو نه مو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه سوریه ته ولاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر روفی ازادۍ رادیو ته وویل ټاکل شوی چې افغانستان د سنگاپور لوبډلې سره مخامخ شي. ښاغلی روفی زیاته کړه تمه ده چې د افغانستان فوټبال لوبډلې وروستۍ لوبه د اکتوبر میاشتې په 14 د سوریه له ټیم سره په اردن کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې 8 سیالۍ ترسره کوي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ زیمبابوې ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته وویل په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به 55 اورا او 20 اورا نړیوالې لوبې له کوربه هیواد زیمبابوې سره وکړي. د ښاغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره په دغه سیالیو کې ګډون کوي. ښاغلی هوتک وایي چې دغه سیالۍ به د اکتوبر په 16 نیټه پای ته ورسیږي. او د اسپانیا د لالیګا د سیالیو په لړ کې د اتلتیکو ماډرید او ریال ماډرید ټیمونه سره میدان ته ځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ویسنتا کالدرون په سټډیم کې ترسره کیږي. دغه مسابقه د افغانستان په وخت نن شپه 11 بجې پیل کیږي. د ریال ماډرید او اتلتیکو ماډرید ترمنځ دغه سیالۍ د اسپانیا د لالیګا په 10 اونۍ کې ترسره کیږي.
د سپورت نړۍ وروستي خبرونه مو واوریدل. البته د ویلو ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تمه د سبا زیمبابوې ته لاړه شي او هلته به د زیمبابوې له ملي ټیم سره څو لوبې وکړي. افغان ټیم به هلته شاوخوا 1 میاشت پاتې کیږي او بیا به په نومبر کې بیرته راځي چې دلته به بیا د شپږیزو لوبو لړۍ پیل شي. شپږیزې هغه لوبې دي چې هر کال ترسره کیږي او په 20 اورونو کې د افغانستان تکړه لوبغاړي ورته لوبې کوي. او وروستی مطلب دا چې په خوست کې یو شمېر انټرنیټ کاروونکي وایي په دې ولایت کې د دوو مخابراتي شرکتونو انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري دي او له همدې کبله دوی د موبایل او موډیم له لارې د انټرنیټ د کاروونې پر مهال د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې ځینو مخابراتي شرکتونو د 3G خدمتونه پیل کړي، خو په خوست کې د خلکو د پرله پسې غوښتنو باوجود هم د دې مهمې ستونزې هواري ته توجه نه ده شوې. د نجیب الله لوخیل په همدې راپور سره دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. له دې وروسته د شایسانو پروگرام موری.
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوې او په ځانګړي ډول ځوان کهول تر ډېره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو، رسمي او دفتري چارو کې د اړیکو د یوې نوې اړینې او اسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي، خو په خوست کې انټرنیټ کاروونکي انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کاروونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي.
زمانون تعلیم منګل
د خوست ولایت اوسیدونکی ز پخپله په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بی سیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بی سیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی خدمات نشي ورکولی. په خاصه توګه په لرو پلتیو ولسوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري، خو په مرکز کې په خپله د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوه نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نو مې الیاس ته زه د سلام نیټ استعمالوم، دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي، 3G سیستم هغه هیڅ نشته، خلکو څخه پیسې مصرفیږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي.
نو مې ملا کایل دی، زه په خپله د اتصالات په سیمه کار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ نت بهي کمزورې ده، موږ سم استفاده نشو ترې کولای.
بل لوري ته په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست چارواکي هم په خوست کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزوري بهیر مني. د یادې ادارې مشر ګلابی پښاوای چې خوست ته د با کیفیت ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او ځینو نورو شبکو په غزونه بوختي.
د خوست خلک اک په جنیم دي، زموږ سره دلته شپږ مخابراتي شرکتونه چې هغه انټرنیټ خدمات وړاندې کوي، او بل په ډېر تاسف لاس فیصد تر 15% پیغ هم د خلکو مشکلات هم حل کړي. ټولې دستګاوې دلته نصب شوي دي، امکان موجود دی د فایبر نوري پوره خریدنې سره، 3G سلام شرکت فعال او هم ایم ټی این سره موږ په دې ارتباط هغه لرو امکان لري هغه هم نور خپل ظرفیت لوړ کړي.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال افغان بی سیم، ایم ټی این اتصالات، روشن، افغان تلیکام، سلام او نورې تلیفوني شبکې او یو شمېر انټرنیټي کمپنۍ خدمتونه وړاندې کوي، خو په ټوله کې د خدمتونو ټیټ کیفیت، لوړې بیې او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوښښ هغه ستونزې دي چې خلک ورڅخه شکایت لري.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، او بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. ګرانو دوستانو ډیر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 00 22 24 40 15. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. دغه د عبدالله په نامه یو چات یو ټول وکړي. د عبدالله په نامه وویل چې موږ سره دې کچیرې څوک معلومات غواړي. د عبدالله د واشیر د ولسوالۍ د محمد عمر زوی و، نو چا ټلیفون ازادي راډیو ته وکړي. دغه ما نه کړي ست نمبر یې زما ژر ژر ووایه. هغه ما نه کړي ست که چېرې زما غږ اوري یا بل څوک زما غږ اوري د ده په هکله څه معلومات لري، ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي. 0 40 30 31 32. بل نمبر دی 0 80 90 93.
مهرباني
به مې د خدای په امان.
السلام علیکم جناب لکی مرضی ول سوال رحمن ولایت مرضی ول سوال خبر کوم ورو چې دیشنډ په غادي راځي د ټلیفون کړي وو چې نغمان ولایت
مسلمان دی آزادی راډیو ټول قدرمند او زړه سره نږدې اور ادن کو تاوڑ اندے کو ما تو محمد ایمل رحمت رحمت اللہ رحمت ویت لغمان ولایت غلام خان کلی سی جی تقریبا 3 کال زیات کم جی جی شدل تا د لغمان تو ولایت یو تن چیزان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان دو ولایت د نارین دو لسالی کلا کلا زان د فراد ولایت سخم زان ماری کی کوي دغه کس تکلیف روانیه او سخیدات ولد سید محمد کا ہر سو پیجن مری پتی نمبر سنگو سفر وزرا نہ نوی یو او یلا دا اعلان ما یو زل مختم کړه او جینی ورونو سات زنګ وهله او معلومات نمبر کړه او هاو دا اعلان سخیدات ولد محمد تقریبا نومرې د سلوي ښکارو څخه کم زیات امداد
د ازادي رادیو نه د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته واګاست. ګران اوریدونکو بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او له دغو کسانو څخه موږ په وار وار هیله کړې چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروي، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. یو وار بیا هم دغو کسانو ته وایم چې پرېږدئ چې د ازادي راډیو اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. آزاد رضو تو پیام پریزم جاوید یم د ننګرهار ولایت ته پجیراګا مول افوال نه تاسو سره په لیکه کې هم خدای دې وکړي چې ما پیغام نشه شي او د ورکو عزیزانو په پروګرام کې بس خپل پیام پریدم. یو د ترور زوی مو 15 کال کېږي کور په خبیزاره کې شوی دی چې نوم یې فضل غنی دی او کچه ته وی مرګری دوستانې ما وازوري یا بندي وی نو لک پن منګل را په دغه شمارا ټلیفون وکي سی پر و نه اتو 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 چالو درې پاک درې. آزاد رضو نو مننه جاوید د ننګرهار ولایت د پچرګام ول سوال نه.
الو، السلام علیکم. زه سید محمد غزنی ولایت تندړ ول سوال نه دا پیغام درته پریږدم. زمنګ یو ورور د رشید نیمیږي، منګ دا یو مې از دونه سکیږي چې نه درکه سوی دا منګ واز کار چا دې اړه معلومات راکړو مونږ ته دا چې لو یره دا او دا دوه دو مې سکیږي چې ورک دا کار چا مونږ ته دې اړه معلومات راکو یا کوم عجز زنګ راته و زمنګ شمیره دا چې پرواویا درپینزو سلور پینزوس پینزو در افغانۍ انعام ورکو بیا یې شیرنی بودی چارته بولی د خدای په امان.
بھائی، السلام علیکم. زاد الفتارم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالیم. زما یو زوی د قاریم د عبدالرحیم په نامه خون چې دی ورک دی تقریبا څلورم کال یا 15 کال کې چې ورک شوی دی. دا هیڅ معلومات ماته نه کړو ډیر ډیر سره معلومات نه نو ورور د قاریم د عبدالرحیم په اړه باندې معلومات لري. نو ماته دې زنګ وې زما چې په شمیره د سفر او یات انزوس د نیوی اتاسو درنیوی یو ځل بیا چې په شمیره وایم سفر او یات انزوس د نیوی اتاسو درنیوی. السلام با احترام.
السلام علیکم. سجام مند والے تنادی دور سوالی بیت نظام سارے سستا تر پتا ماشم ما دا کا دے دے ازل باری تا دنیا جی دا تلور میچ کے چنیا جنگ ولے دے او یہ سپتا تر رات ورک دے نو کاری دا دا په حق معلومات درې نو مستجی بجا شعر باندې جنگ ووی سفر وې سفر څنګه او نشګه
مزاحمت
جان استاد هلمند ولایت ما د یو کاغذ ورکړی چې څوک معلومات لري ته دا نمبر دی ما ته زنګ وکړي چې دا نمیږي صفر اووه سوه پنځه دېرش شپږ سوه شپږ درې سوه صفر اووه سوه پنځه نوي شپږ سوه شپږ درې سوه پنځه دېرش وسلام السلام علیکم زه عبدالمنان خطاحی د کلکتا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم تاسو ټول کارکوونکو ته سلامونه هیله وړاندې کوم من یو ګرام دوست انډیوال دی چې نوم یې مین بادشاہ دی تقریبا پنځه لس ورځې کېږي چې ورځې وای دی کشمیر دا چا پیدا کړ شین واسکټ یې دی او پخین کاجی دی په یو سترګه باندې مړون دی چېرته کا چا پیدا کړ مونږ به ډېر انعام ورته ورکړو او په دغه شمار
السلام علیکم زده هلمند ولایت د هزارجو د ولسوالی خبر سره کوم زما یو ملګری دی چې د عبدالمجید په نامه دی په مومین باندې خلک پیژني دا درې میاشتې کېږي چې ما د راقه سوی د خپل کور څخه نو که هر مسلمان ته د پاتې یا دی خپل زما غږ اوري نو ما سره دې په دې شماره خبره وکړي صفر اویا څلور اتیا څلور ویشت څلور سوه یو دېرش په دې شماره زما د غږ ووایه او لس زره افغانۍ د خوشي ورته ورکوم السلام علیکم السلام علیکم زه د هلمند ولایت د زرجو د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم زما یو ملګری دی چې پر ما ګران دی د هغه نوم مؤمن نومیږي د پنځه ویشت کاله دی تقریبا اوس درې میاشتې کېږي چې د کور نه د راکه سوی دی نو که هر چا ته دغه معلومات وي دغه معلومات وي نو ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي صفر اویا درې شپېته درې شپېته اویا درې پنځوس یو په دې شماره ما سره تماس ونیسئ لس زره افغانۍ بخشش یې درته ورکول کېږي د هر چا څخه یې لکه چار مسلمان ته د معلومات دي خامخا دې ما ته معلومات راکړي د هزارجو د ولسوالۍ دي السلام علیکم
بلیا السلام علیکم زه وجدا د هلمند ولایت د مرکز مشکزات څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم زما یو ماما دی چې دا لس کاله کېږي چې نادرکه د مینې جماعت شاه دی هر مؤمن مسلمان ورور چې درک معلوم یې ادی په خپل دا پیغام اوري نو سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي صفر اووه اته شپږ دوه صفر درې څلور پنځه اته شماره یو ځل بیا صفر اووه اته شپږ دوه صفر درې څلور پنځه اته د خدای په ماشه وخوره
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243481 یو ری بیا وایم 0000243481 همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420211211415
بلی زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان ولسوالۍ یم نازل یو رکړی چې د ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی تقریبا څلور نیم کال پنځه کال کې شروع شوی دی کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هر مسلمان وو چې د ملا عبدالرحیم په اړه باندې معلومات لري نو زما سره د مسلمانۍ د مخ څخه اړیکه ونیسئ زما ټلیفون شمېره ده 0000420 یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0000420 زما ټلیفون نمبر دی وسلام به احترام السلام علیکم
السلام علیکم زه دې سیمه د کاپیسا ولایت او راتلاله ته ځای نه لیدل کېنم زه یو ورښو یا عزیز لرم چې نوم یې محمد الیاس دې زما ورور کیږي لږ د تکلیف او اعصاب دې لوزه مومن ته لنګ نه ورښو دې تقریبا اته مې شي کیږي کدی روز زما ګروپ واړه هر څوک معلومات لري په دا نمبر باندې الیکون شي صفر او نه د صفر څلور یو اته نه اته
دا تکرارم نمبر 0092 0419 اخفل شیرنی دی وټا کی مننه را دی والدین.
السلام علیکم آزادی رادیو دا خبرلار سایما مدانی نیما لپیتی کول ولات متحان ول سوالی لبراین کار ول پر پرواز کیما بما یو تر سید کسیم په نام باندې تقریبا 15 کلو راځي نه درا کا سوې دا او هیڅ معلومات نه ستا په یو خلی ګډ ګډم دی کچا ته معلومات په دې شمیره دلان دې شمیره دې زنګ راته وږي انشاء الله تعالی ته مرسته به موږ مو سره وکړو نو نیمه دې خپل په شمیره دا سی پر وسو دوا یې یو سره شپښتین دو یو سره شپښتین دو او بل شمیره دا سی پر وایې نن یې څلوېښت پنځه سوه دې به مهرباني وي تاسو ته دې هکله معلوماتو تاسو عمر سړی دا ټوب خبر ده چې تاسو معلوماتو مختلف دې مهرباني زنګ وږي شمیره یې زر بیا وایم سی پر وایې نن یې څلوېښت پنځه سوه مهرباني.
بلې سلامونه احتراماتونه کې اهل تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته نوم مې سبون سخر د افغانستان د وسلوال په اوسه کې پلازمې کابل نه یو رښتوی عزیز لرو د پرویز په نوم چې تقریبا 10 کال کې چې هر چا پیدا کو هر چا موږ سره اړیکه ونیول د 2 لک افغانۍ جایزه هم لري او کولای شي چې په دې شمیره ټلیفون کې 0 واویا 0995 940 شمیره زل بیا تکرارم 0 واویا 0995 940 د خدای په امان.
السلام علیکم زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت نوم قدیم له ورور نو ورځ د اول جان په نامه د سګ شپږم کال ده چې هر چا د معلومات دی 5000 جایزه لري چې هر چا د معلومات دی په دغه شمیره د منتظم ول سی پر وایه 2500 300 دولس شمیره زل بیا تکرارم 0 واویا 2500 300 دولس.
السلام علیکم زه نن علي د روزګان د ولایت مرکز ترنکوټ په کماس کې یم. زما یو عقاده د 10 کال مخکې په پاکستان کې بندیو نو اوس کچیر دی را خلاصو دي. زما ژغاوري د جمع احمد په نامه دی نو د راز محمد او د نظام احمد ورور دی د ماباس فکر ورور دی نو کچیر دی زما ژغاوري نو راځي افغانستان ته روزګان ولایت جراسي زما سره دی په 10 پیراړي کوي سي سپر اویا سلیرویشت پنځه شپېته سپر دوه اویا په اسلام آباد کې بندي وو تاسو ته وجه سمنانه. السلام علیکم
زه عبد الله د هلمند ولایت د سوالی څخه خبرې کوم. زما وراره چې نوم یې ګلابشاه او د عبدالله پهلوان زوی دی د کوچني اختر رئیس د لسترګاه د ښار څخه نادرک سوی دی که زما ږغ دی په خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري نو په دغه شمیره دي زنګ ووهي 0 0 3 9 8 0 9 3 وسلام.
علی سلام علیکم زما نوم ازبرحمان د تخار ولایت اوسیدونکی. زما یو ورور مو دی تقریبا 8 کاله کېږي چې د نورستان په ولایت کې نادرک شوی دی. کوم از کوم کس لیدلی دی هغې پته ولګي دغه شمېرې سره اړیکه ونیسي 0 شپږ اویا 1 اویا 15 شپېته 9 سوه 8 هر څوک چې لیدلی دی دغه شمېرې اړیکه ونیسي. بیا شمېرې تکراروم 0 شپږ اویا 1 اویا 15 شپېته 9 سوه 8 خدای په امان. آزادي رادیو نه ډېره مننه کوم. خدای په امان.
الو السلام علیکم بخیر من کندهار د ولایت د میمن د ولسوالۍ ما ورک وی ګانې پنده تر یو شپې کې چې څه کې په دغه نامه باندې معلومات لري د بازار کا وی دي زما د ټلیفون شمیره ده 0 واویا 8 10 15 شپېته. السلام علیکم.
بل السلام علیکم حضرت الرحمن جی مالی فرصت دا ډیر وخت دی چې ورک دی کار چا ته معلومات دی په دې ټلیفون شمېره ورو سوا کار سره مو سی پر وو سوا سنوي پر سوا چار لاس شپږ دی بل شمېره دا سی پر وو سوا پنځه بیا یو سره یو اچا سلو سوا در پنځه شمېره باندې تماس ونی سي بل شمېره دې واخلي.
السلام علیکم زموږ د شهر خبره کوم مریدور
محمد دی ولایت ولایت سریپور ولسوالی د سنکرا لاره کې خدای آباد هر چا که معلومات ورته یې یا د خپل مزاغه یا کندوال ځای ته دا شمیره د زنګ وشه پر وسه پر څلور دو سرویس منزلس نه ویش بل شمیره د رشل څخه پر وسه ور نه ویش دریا بیا و پنځو ساته سرویس بیا د شمیره تکراروم څخه پر وسه پر څلور دو سرویس منزلس نویشت سپر وسه و نویشت دریاوی و پینزو ساته چلویش و سلام
سلام علیکم زه ګل آغا مان د هلمند ولایت څخه مزنګ ولې دی ما یو خریې دی پیکې نمیږي د خدای نظر زی دی د کور شانې یو مرستې دی چې شوی دی دی نادرکه دی د کور خو به دی سو دی اړ یو چې د معلومات لري ما کور په تو ټانک دی مو څه دی معلومات راکړي د ټلیفون نمبر زه د توایم 0102 1 4 4. خدای په امان.
د کندهار ولایت پنځه ما ورور مطلان میږي دوه کاله کېږي چې د خپل کوره نه درکه دی مشر نه د مړه او نه د ژوندي درک هر مسلمان ورور ته د پاره معلومات اوري یا دی خپله دا اعلان اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ راوي 0 اویا 1 اویا 1 2. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت مجوعی ولسوالۍ د مشان د کلي څخه خبره کوم. زما د یو ماما ځل مشا هغه څو کاله کېږي چې نادرکه دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي په دغه ټلیفون شمېره دې موږ سره تماس ونیسي 0 و 0 و 5 5 8 و 6.
السلام علیکم زه پاره د خوست ولایت خبرای ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسو د دې د لوښ کولا کیږي چې تاسو ته به زړه تشوا ده کدا خبره غوړې کوم را هو ته به خپل معلومات دا نمبر د موږ ځانګ وي 6 2 2 9 3 2 0 6 5 2 2 4 1 2. ډېره مننه.
زه مچول عبید د روزګان ولایت د شیر اساس ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وایم. اما بعد السلام. دا اته کاله کېږي زموږ انډیوالو اته کلنو ورک شوي وو چې نوم یې دی مرجان او د پلار نوم یې دی احمد. نو دوی خپله د غور ولایت اوسېدونکي دي. نو که چېرې دی اوري یا بل د دی ملګري زما غږ اوري نو په دغه شمېره دې ما سره تماس 0 اویا 5 5 2 12 1. یو ځل بیا تکرارو 0 اویا 5 5 2 12 1. نور مو پر خدای سپارو. السلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرارې د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. که دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې نوی اورېدلی تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته یې له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار ونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. من فریبا واحدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین و داغ‌ترین مسائل روز با شما هستم. وزیر داخلی افغانستان از توطئه های تازه پاکستان در برابر افغانستان پرده برداشته و میگوید تلاش می شود تا یک گروه تازه متشکل از چند